مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې دي. په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم. د خبرونه درته د خپلې تخنیکی همکارې پلوشا صحاق په مرسته وړاندې کوم. په دې یو ساعته خبرونه کې مهم راپورونه ته ځای ورکړل شوی. نو که کولای شئ را سره پاتې شئ. په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د خبرونو سرټکی. د بنو خلکو د امن لپاره جرګه وکړه. د هند د پریوتې الوتکې د تلفاتو شمیر 215 ته رسیدلې. اسرائیلو پر ایران برید کړی. تهران وایي غچ باخلي. د خبرونو تفصیل. د بنو قومي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغوی په سیمه کې د امن پر ځای کړي او د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. دوی د بنو قومي جرګې تر سیوري لاندې پرون یوه جرګه وکړه چې پکې لسګونو قومي مشرانو، سیاسي او مدني فعالانو او ولسي خلکو ګډون وکړ. د وامي نېشنل ګوند یو مخکښ او پخواني سنټر باز محمد خان د جرګې په اړه مشال لړیو ته وویل:
مش کوم به زړی د کوم حمایت غوړي ریاست ته وژه ورکوي، حکومت ته وژه ورکوي، چې مشتوي امن روکوي، موږ ته خپل اختیار روکوي. مش چې پاک نه روخلي جنگ نه کوي، وینه نه وای، مش پر ام جهاد جدوجهد کوي.
دا لومړی ځل نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم په بنو د خیبر پختونخوا په نورو یو شمېر سیمو کې د نامنیو پر ضد په وار وار جرګې او لاریونونه شوي دي. د بنو پولیسو د جرګې د مشرانو د غوښتنو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د بنو ډیویژن د پولیسو مشر سجاد خان تر دې وړاندې مشال لډیو ته ویلي چې هلته د امنیت ټینګښت لپاره د پولیسو او امنیتي ځواکونو شریکې هڅې دوام لري. د خیبر پختونخوا حکومت د نوي مالی کال بودیجا په صوبایي سملې کې وړاندې کړه. د قانوني چارو او خزاني او صوبایي وزیر آفتاب علم پردي سملې ته د وینا پر مهال ویل چې د 2015-16 مالی کال بودیجا 2019 سره برابر جوړه کړي. په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په معاشونو کې 10% او په تقاعد یا ریټایرمنټ کې 5% زیاتوالی راوستل شوی دی. د بودیجې د اعلان پر مهال د خیبر پختونخوا وزیر اعلی الیمین ګنڈاپور ویل چې په قبایلي ضلعو کې به د وفاق لخوا د ټیکسونو فاز هیڅ کله ونه مني. د نوموړي په وینا د نوي مالی کال په بودیجه کې د زمشو قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره اربونه روپۍ ځانګړي کړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټرافیکو ریاست وایي چې د لوی اختر په رخصتیو کې په ټول افغانستان کې له 112 څخه زیاتې ترافیکي پیښې ثبت کړې دي. دغه ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویل چې په دې پیښو کې 340 کسان مړه او 1450 نور ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په مړو کې 1 نارینه، 2 ښځې او 10 ماشومان هم شامل دي. د پیښو په ټپیانو کې 123 نارینه، 11 ښځې او 40 ماشومان شامل دي. د ټرافیکو ریاست دا پیښې د موټر چلولو پر مهال د خلکو بې احتیاطي ته منسوب کړي. د سړکونو خراب حالت، د ټرافیکي قوانینو نه مراعت کول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي عوامل ګڼل کیږي. د بوئنګ کمپنۍ اجرایوي مشر کیلی اورتبرګ په هند کې د دوی د وی الوتکې له غورځېدو وروسته د پاریس هوایي نندارتون ته خپل سفر لغوه کړی دی. دا نندارتون د جون په 14 پیلېږي. د فرانسې خبري اژانس لیکي په هند کې د بوئنګ کمپنۍ یوې بلې الوتکې غورځېدو دغه امریکایي شرکت په خوندیتوب یو وار بیا پوښتنې رامخته کړې دي. اژانس لیکي د جون په 12 د هند له احمد آباد لندن ته د بوئنګ 500 اته الوتکې د غورځېدو پیښه کې 215 کسان وژل شوي دي، چې ورکې د تیاری د عملی او مسافرو ترڅنګ پر ځمکه د حادثې ښکار کسان هم شامل دي. ڈی پی ای خبری اجانس لیک کی پتیاره کی لسپرو مسافر یو تن ژوندے پاتې شوی دی. وشواس کومار رامیش رسنوی ته ویلی باور نه راځي چې هغه څنګه ژوندے پاتې شوی دی. نو موړی ویلی د سترګو په وړاندې د نورو خلکو مړینه تیر شوی او هغه په خپل خو د تیاری لملبې راوتل دی. د هند وزیر اعظم ل وشواس کومار رامیش سره په روختون کې لیدل دي. هندي رسنوی وایي د تیاری د غورځېدو لوجه پر ځمکه د تپ هنتون ودانی لګیدل چې په کلک تر لګه 15 ماسرین وژل شوی او 50 نور ژوبل دي. ڈی پی ای خبری اجانس کې د هوابازي ماهرین وایي کې د شلوتکه د دواړو ماشينونو په یو وار د غیر فعال کېدو او یا هم لمرغانو سره د جنگیدو لوجه پریوتی وي. رويټرز اژانس لیکي چې د غورځېدل تیاری د معلوماتو خوندي کوونکې تور صندوق مندل شوی او پلټنې دوام لري. اسرائیل وایي نن د ایران په بیلابیلو برخو کې اټومي ځایونه او مهم مشران په نښه کړی دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له دغو عملیاتو یې موخه دا ده چې د اسرائیلو د بقا لپاره د ایران خطر شن کړي. بلخوا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي خبرداری ورکړی ده چې اسرائیل به د دې برید سختې پایلې وویني. د ایران حکومتي تلویزیون خبر ورکړی چې په نښه شوو ځایونو کې په تهران کې د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک مرکز هم ویشتل شوی دی. د ایران تسنیم نومي خبري اژانس بیا لیکي چې په دې برید کې د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک مشر میجر جنرال حسین سلامي هم وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس بیا د سیمه ایزو سرچینو په حواله لیکلي دي چې د اسرائیلو په برید کې د ایران لږ تر لږه شل مهم قمندانان وژل شوي دي، خو ایراني حکومت د دې پخلی نه دی کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یو بیان کې ویلي چې اسرائیل دې پر ایران بریدونه نه کوي ځکه چې واشنگټن او تهران د اټومي انرژي په شخړه کې یوې موافقې ته بیخي نږدې شوي دي. د خبرونو پای ترنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشه. د دې خبرونه ځینې مهم رپورټونه دادي. په لږه شیبه کې به پېښور ته ورځو. له هلته نه به له خپل خبریال سره خبرې کوو چې په صوبایي اسمبلۍ کې د نوي مالي کال بودیجه یا بجټ وړاندې شوی دی. بیا به واورئ چې په بنو کې ځایي خلکو جرګه کړې ده او له حکومت یې غوښتې دي چې امنیت یې په سیمه کې ټینګ کړل شي. د ماهرنګ بلوچ خور نادیا بلوچ په ستره محکمه کې د خپلې خور د خلاصون لپاره عریضه وړاندې کړې ده. په خیبر پختونخوا کې کروندګر وایي حکومت دوی ته پاملرنه نه کوي او په نوي بجټ کې هم دوی ته هیڅ ډول مراعات نه دی ورکړل شوی.
سر ډیپارټمنټ نشته چې هغه د زمیندار د فصلونو تخمینه ولګي چې په دې باندې پی کړ څومره خرچه کیږي او څومره دیله ګټه ورکول پکار دي. دغه میکانیزم نشته.
و باورئ چې په مردان کې یوې کورنۍ د خپل مړ زوی د بدن غړي نورو ژوندو انسانانو ته هدیه کړې دي.
اما دا بچی په ما ډیر زیات ګرانو دی. ما وړوکل وکړم او ما چې دا سوچو کچھ دې ټول ځی خاورو ته نومې ده سه آزاد وي د انسان په جسم کې پاتې شي او دته بم دواګانې کې ما ته بم کوي.
او په سواد کې د نورا احساس د کتاب مخکته نه شوې ده.
په دې بازار کې خلکو خرڅ کړی ازغه په پیسو خو چې ما راوړو نو ګلاب ته هیڅ نه خوښېدو.
دا نور رپورټونه په دې خبري غړی کې بدرګه موکړي. دا مشال رادیو دا تاسو زموږ خبرونه د موبایل اپلیکیشن لاره اوریدل شي. هم دا شی بالا پی خبره د مشال رادیو خبريال غلام غوث را سره دی. غلام غوث مازیګر په خیر. او کاوریدونکو ته وایي چې نن په صوبایي اسمبلی کې د نوي مالی کال بودیجه وړاندې شو. سم معلومات په لاس کې لرو؟
جی بالکل نجیب امیر صاحب، دغه بودیجه چې کم ده نو اپتابالم اپیلې چې کم د قانون او د خزانه صوبایي وزیر دی هغه وړاندې کړله. د دغه نه وړاندې وزیر اعلی هم څه خبرې وکړې. بیا تاسو وروسته ماته یاد کړئ خو اول بجټ اواله کې دغه کو چې هغه څه خبرې کړې دي نو بجټ وته اول وایو چې بجټ هغه کم دغه کو وړاندې کو هغه تقریرا مو کو بلکې د بجټ د اوس چې لګیا ما نو د هغه بجټ دستاویزات چې کوم دي ما سره راځره دي موږ سره هم شریک کړل نو ټول بجټ چې دی نو هغه 2019 روپۍ دی پېښ کو چې وته موږ د بجټ ټول حجم وایو. په دې کې چې کوم دي نو بیا دې دا په مختلف اخراجاتو کې تقسیم کړی دی لکه پولیس او د تعلیم او د سیاحت او د نورو محکمو یا د تنخواګان او د پنشن نو هم د تمخ کې موږ ټول حجم د اخراجاتو چې دی هغه 0.12 روپۍ دی. نو د دې نه چې دا مونږه منفی کو نو دې دا وایي چې یاره دا 150 روپۍ سر پلس بجټ لکه دا یو تکنیکی دغه دی چې لکه دا
یعنی د خسارې بجټ
اضافي دی. یعنی د خسارې نه دی دغه سر پلس بجټ دغه د ګټي دغه دی یو د خسارې چې دا
صحیح
بیا په دې کې اوس بیا مخکې چې کوم دغه دی دې ورکړې دی نو پاږي کې د ترقیاتي پروګرام بجټ چې کوم دی دا ډېر اهم وي او هغه 50 او 70 روپۍ دي.
صحیح
هغه 50 او 70 روپۍ کې د قبایلي ضلع لپاره یو کم 70 روپۍ یو ای ډی پی دا او یو د 92 روپۍ چې کم د قبایلي ضلع دي هغه اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام وته وایي چټک پرمختیاي پروګرام نو هغه دي. او ټولې بیا په دې کې لکه چې کم مونږ نور دغه راوباسو د بندوبستي ضلع چې کم د تنخواګانو یا نور جاری اخراجات دي نو هغه 2155 عرب روپۍ دي او د قبایلی ضلعو هغه 168 عرب روپۍ دي د تنخواګانو د سرکاري ملازمینو د سرکاري نو دا زیات بجټ چې کم دی نو هم دغه د سرکاري اخراجاتو او دغه دی
سید غلام غوس د خیبر پختونخوا وزیر اعلی تاسو مخکې یادونه موکړه اشاره موکړه علی امین ګنڈاپور هم وینا وکړه د کی دا ویل چې د قبایلی ضلعو کې به د وفاق لخوا د ټیکسونو د نفاذ د پاره دوی لکه اجازه نه ورکړي یا به د مخنیسی دا څه قصه و
دا دا سیدا چې ګوره په دې خیبر پختونخوا کې سم دی چې دغه د قبایلی ضلعو غړي دی شاوخوا ټول چې کم دی هغه د پاکستان سره یا د پاکستان تحریک انصاف سره غوښی په آزاد شیت کې کامیاب شوی دی خو د پاکستان تحریک انصاف دی نو په دې باندې یو په صوبایي حکومت په دې کې یو پرېشر دی دا خو په 2013 کې د قبایلی ضلع په دې خیبر پختونخوا کې زم شوی وي او دا غیرستو په کال په کال چې کم دی نو د دې د ټیکس نه د استثنا غیزیتو او برقرار ساتل کېدو خو تاسو په پاکي بجټ کې چې کم دی نو هغه برقرار نه دی ساتل شوی او ډېر زیات رد عمل په دې کې راغلی دی د قبایلی ولس لخوا د صنعتکارانو لخوا یاری په هیڅ صورت دا نه مني بلکې دا یوازې قبایلی ضلع هم نه دي په دې کې د ملکن ډیویژن هغه سیمه هم شامل ده نو په دې کې وزیر اعلی دا ویل چې کوم دغه د وفاق والا د ټیکسونو نه پیستولو کومه خبره ده نو دا په هیڅ صورت هغه نه مني بلکې هغه به د دې دغه کیا دا ویل چې موږ به مزاحمت کوو یعنی د وزیر اعلی سره خدای را ده چې صوبایي ماشینري او دغه ورسره نه نو مطلب دا ده چې دې مزاحمت کوي نو وفاق به څنګه نو دا چې یو لنجمنه داګه دلته وپاک سیکشن نه پیس کړی دی دلته د شوبې اعلی وزیر وای چې نه منم او بل اهم خبره په بجټ کې دا ده چې دغه د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه او په پنشن کې
10% او د دې ته زړه
ته په بجټ کې ډېری ټکنیکی خبرې دي
عام لست په کې غلام غوس په لنډو کراته وای چې عام لست په کې لکه دا خوست اسمبلی ته اوس د بجټ وړاندې شو خبرګونو نه برسته خای مخې ته راځي خو عام لست په کې د خیر خګړې سشته دی چې خلک په تمه دي کال په کال چې بجټ راځي دوی په تمه چې د دوی به د خیر خګړې به د پاره به پیسې ځانګړې شي دا تاسو چې واوري د سوینه پکې
په دې کې دا عام ولست لپاره چې کم صوبایي بجټ دی دا عام ولست پوره دی ته په انتظاري چې دا کده ګرانه شرحه کم شي د بجلی قیمت کم شي د تیلو یا نور دغه خو دغه ټول معاملات چې کم دي نو دا د وفاق په لاس کې دي وفاقي بجټ کې دا کګوره بجلی محکمه چې کم ده نو هغه وفاقي ده د ګیس محکمه چې کم ده هغه وفاقي حکومت دغه حکومت سره دي دغه شان نورې محکمې چې کم دي نو البته دي دا وایي چې یاره د ولست خیر خیر لپاره مونږ دا اډه په دا حجم دا کړی دی سلکټر سی واکړی دی یا نور داسې ډیر تفصيلات دی ور کړی دی په هر حال او بیا موږ پر اسنو
کوو ډیر مننه
اوس په کې غلط شمه دا کړ دا ډیر غټ غټ
ډیر مننه ډیر مننه
کوم خو په هر حال غټي غټي خبرې هم
ډیر مننه د مشال لډیو خبریال د غلام غوث د پیښور کې د صوبای اسمبلی له تالار را سره وو تاسو ته د نوي مالی کال د بجټ وړاندې کولو په اړه تفصیل وړاندې کوو
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د بانو قامی جرګې پرون هلته خپل غونډه وکړه چې ورکی له حکومت وغوښتل چې د امنیت راوستلو لپاره د اقدامات وکړي دوی ویل د خلکو سر او مال خوندي نه دی حکومت هیڅ غم نه خوري دغو مشرانو ویل ترسو امنیت راغلی نه وي جرګې به کوي د بانو انتظامی او پولیسو د دغو مشرانو د غوښتنو په اړه تازه څه نه دی ویلي خو پخوا یې ژمنه کړې وه چې د امن راوستلو لپاره لاس په کار دی عمر وزیر له بانو رپورټ راستولې
د بنو کامی جرګې د سیوري لاندې د جون په 12مه نیټه روانه نامنۍ زید بنو کې د ټولو سیاسي ګوندونو تنظیمونو او کامی مشرانو ګډه غونډه وشوه د غونډې ګډونوالو په وینا مقصد یې سیمه کې له حکومت د غلطه د نامنۍ د مخنیوي غوښتنې دي دوی وویل چې تیر کال راهسې یاد ډول غونډې دوام لري تر څو چې امن ټینګ نه وي غونډو او جرګو ته دوام ورکوي او نیز دې ورځو کې د ټولو تحصیلونو غونډې تر سره کېدو پس به لویا جرګه راغواړي د عوامي نېشنل ګوند مرکزی رهنما او بنو کامی مشر پخوانی سنیټر باز محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه نامنی هدفي وژنې او ترهګرۍ په خود مخنیوي لپاره هڅې روانې دي کلی په کلی ګرځي غونډې کړي چې بیا لویا جرګه تشکیل کیږي
خلق د قوم د هو مسترنګي بچت کوي د تکلیف نه د مصیبت نه یو مستقل حل لپاره میژ نن یو مهم شریره زلې شمه خپل جرګه مرکه کړی دي د میژ زیات مشرون د جرګه د خبرې دا اختیار منا جرگا جوڑا کی چی آب یا کوم تا فیصلے کی میر کوم رو بیدورائی دے کوم حمایت غوری جرگا جوڑا شی میر رو بیدیو جاغور کی ریاست تا جاغور کی حکومت تا جاغور کی چی میر تاوی امن رو کوی مطاوی اخبال اختیار رو کوی میر تپاک نرو خلی جنگ نکای وینا نبای میر پر ام جهد جد جهد کی زون تا تکلیف کر کی
دغا غونډه کې شریک د بنو یو بل کامی مشر ډاکټر پیر صاحب زمان مشال ریډیو ته وویل چې دا من ټینګښت لپاره یو نماینده جرګه جوړوي کور کور تازی مقصد یې امن دی او د غلطه امن با حکومت ټینګوي
تحریک شریک را دا مختلف فکری شد و مختلف تسینه شد اسم را مشروم دیده ایگه اسلامی را بیایی ربطه کهی و می شده بانی پلی و نواده سی جرگا جورا کو چه با آشد چول کومی نمائندگی آوی نواده سی جرگا وی چه آده چول بانی نمائندگی کهی بچونه ده پورا امن غوری پورا امن کوشش تا دانشتا چه میشتی بک روک لی یا میشتی لشکر جوره کی امن میں جو حکومت نہ ہوئی ادھر یہ سب نہ ہوئی دد دی ذمہ واری دو دد خان کی ذمہ واری نہ رچ خلق تلشکر جوڑے کی دا امن نہ دا خدا نہ ماحول خرو پی امن میں حکومت ہو گئی امن چ مشکل سے مور خلق کی اوی ہو گئی پر پروگرام چ سر سم سر تلی رسول ان شاء اللہ پروگرام مش چلائی
دا بنو خواوشا امنیت او جرګو غړو سره د صوبے وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور تیر کال بنو کې د خپل ژمنو پس بیا هم سو ځلا ناستې کړې او ویلې ول چې د دوی غوښتنې منل شوې د امنیت لپاره ګامونه اخیستل کیږي د بنو ډویژن پولیسو مشر سجاد خان هم د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویلې ول چې د غلطه د امنیت ټینګښت لپاره د پولیسو فورسز مشترکه هڅې روانې دي د ځایي ولس ملاتړ هم ورته حاصل دی ګامونه اخیستل شوي د غلطه د انتظامی او فوزی چارواکو هم په وار وارې داوی کړي چې د امنیت ټینګښت لپاره د وسلوالو ضد هدفي عملیات دوام لري د غلطه امنیت ته ژمن دي د غونډې ګډونوالو وویل چې وړاندې هم د امنیت لپاره دوی لاریونونه جرګې کړي او اوس د سیاسي ګوندونو ځایي مشران تحریکونو او تنظیمونو غړي وکیلان او کامی مشران لګیا دي کلی په کلی ګرځي تر هغې به یې هسې روانې وي تر څو چې حکومت غلطه امن ټینګ کړی نه وي او دوی مطمئن نه وي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
دا مشال ریڈیو دا تاسو خبری گڑے ہو رہے د بلوڅو د حقونو لپاره کارکونکو مهرنګ بلوچ د روان کال لم مارچ نه په زندان کې ده. د هغې خور نادیا بلوچ پرون په ستره محکمه کې عریضه وکړه چې مهرنګ دې آزاد کړل شي. د قانوني چارو شنونکي وایي د مهرنګ پر ضد داسې لوی تورونه نشته خو هغه د سیاسي حالاتو ښکار ده. بل پله حکومت ویلي دي چې نوموړی د عامه نظم د خرابولو په کیس کې نیولی ده. د مشال خبریال راشد خټک له اسلام آباد راپور لري.
د بلوسو د پیوستون کمیټۍ وی مشر مهرنګ بلوچ د نیول کېدو په ضد د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې ته عریضه ورکړل شوې ده. سپریم کورټ ته دا عریضه د مهرنګ بلوچ خور نادیا بلوچ ورکړې ده. مهرنګ بلوچ د روان کال د مارچ په 28 نیټه د کوټې ډیپټي کمشنر په حکم د خپلو ملګرو سره بندي شوې وه. په هغې د عامه نظم خرابولو تور لګول شوی و. د هغې د نیول کېدو خلاف بلوچستان های کورټ ته هم عریضه ورکړل شوې وه خو بلوچستان های کورټ په 15 اپریل دغه عریضه رد کړه. سپریم کورټ ته ورکړل شوې عریضه کې دا شوه ده چې مهرنګ بلوچ د جبري له درکیو خلاف لاریون کولو ځکه چې په شلم مارچ د بلوسو د پیوستون کمیټې یو مشر ببرک زهري او د خغه ورور جبري له درکه کړل شول او تر دې وړاندې د هوای وخت پلوانه سیده بلوچ هم په ناقانونه توګه د دوو ورځو لپاره زندانی شوه په داسې حال کې چې هیڅ تور پرې نه و لګول شوی. په کوټه کې د قانون ماهر همایون کسی ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د عام نظم په نوم د خلکو نیولو قانون د حکومت په لاس کې داسې وسله ده چې خپل مخالفین پرې ویروي او غلي کوي حالانکه په مهرنګ بلوچ هیڅ جریمی تور نشته.
دا نو آئینی ترمیم چې وکړي په دا کې جوډیشری ټوله ختم کړه، ماته یې دیکړه بینچ څنګه جوړیږي، دا به حکومت فیصله کوي. اوس دا چې کیس دا ولګیږي، دا کیس چاته لګیږي؟ هلته په سپریم کورټ کې داسې جوډیشری نشته چې ریزیسټنس کاره کړي، او نه دوی ادارنګ بینچز جوړوي چې هغه کې ریلیف ورکول شي. اوس ګورو به که چیرې د ریاست فیصله کړي وي چې چلو ټیک دی، اوس یې په جیل کې وخت تیر کړي. اوس ما نه دی خیال چې رایله کوي، دی دا امکان ما ته فی الحال کم ښکاري. ولی حالات نه دي ورته برابر، یو خوا د دوی اپریشن زم روان دي او دغسې بی ایل ایم خپل عملیات تیز کړي.
په اسلام آباد کې د جبریل درکیو خلاف عدالتونو ته عریضې ورکوونکي قانوندان امل خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د جبریل درکیو خلاف اوچتېدونکي هر غږ چوپ کول غواړي.
تاسو ته معلومه ده چې مارنګ بلوچ په 28 مارچ باندې په کوټه کې گرفتار شوی و، او د دې چې کوم 3 MP آرډر وو هغه په خلاف د دې وکیلانو او د دې چې کوم فیملی ممبرانو دا چیلنج کړی وو په بلوچستان های کورټ کې، چې هغه پیټیشن د دوی خارج شوی وو او په دا ګراوند خارج شوی دی چې په کې بلوچستان های کورټ چې کوم جج صاحبانو هغه دا لیکلي دی چې تاسو ته پکار دا دی چې تاسو اډمنسټریټیو ریمیډی ته لاړ شئ په بجای د دې چې تاسو د جوډیشل ریلیف غواړسته. نو دوی هغه آرډر چې کوم دی دلته په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی، او سپریم کورټ دا غوښتنه کړې ده چې د مارنګ بلوچ کومه گرفتاری ده دا غیر عیني غیر قانوني ده، نو دا د زر تر ریا کړل شي.
حکومت ته جبري له درکه خلکو مندرو لپاره یو کمیشن او کمیټي هم جوړه کړې و چې د 8000 پیښو هوارولو ادعا یې کوله. د کورنۍ او چارو وزارت هم بیا بیا ویلي دي چې ځینې خلک د جبري له درکه یو مسلې نه سیاسي ګټه پورته کول غواړي، او د لدرکه خلکو شمیر ډیر زیات ښایي. حالانکه په دوی کې ځینې کسان د وسلوالو ملګري شوي دي او ځینې بهرنیو هیوادونو ته تللي دي. د مهرنګ بلوچ تخلصون لپاره ورکړل شوې عریضه کې فیصل صدیقي وکیل دی. په عریضه کې وفاقي حکومت، د بلوچستان صوبایي حکومت، کورنۍ او د قبایلو وزارت، د پلټونو فدرالي ادارې یعنی FIA مشر، د بلوچستان د پولیسو مشر او د کوټې ډپټي کمشنر فریقین ګرځول شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی، او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال رادیو دا په خیبر پختونخوا کې کروندګر وايي حکومت د غوي د خېګړې لپاره هیڅ ډول اقدامات نه کوي. دوی ګلمن دي چې د نوي مالی کال په بودیجه کې هم دوی ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. دوی د پورونو غوښتنه کوي، اصلاح شوی تخمونه او د غوي فصلونو ته مناسبه منډي غواړي. بل په حکومت ویلي دي چې کروندګرو ته به په اسانو شرطونو پورونه ورکوي. د مشال رادیو خبريال شهنواز ترکزی راپور لري.
د پاکستان کاروندګرو د وفاقي حکومت په بودیجی سخت ټکونه کړی دی او غوښتل دي د زراعتو د پرمختګ د پاره د ګامونو پورته کړی شي. د دوی هیڅ سرکاري قرضه نه ده پکار. د جون په لسمه د خزاني وفاقي وزیر محمد اورنګزیب په سیملای کې د بودیجی وړاندې کولو وخت ویلي حکومت به په پسمانده سیمو کې کاروندګرو ته 1,00,000 روپۍ قرضه ورکوي، او د دې سره به د خبره 1,00,000 کاروندګرو ته فائدہ ورسیږي. دا هم ویلي دوی په کیمیاوي سرو او د وزارت په ضرورتونو کوم نوې ټیکس هم نه دی لګولې. خو د خبر پښتونخوا د کاشتکار جرګې ارګنایزر محمد علي ډګیوال مشال ریډیو ته وویل په دې بودیجه کې د کروندګرو لپاره هیڅ یو د ګټې خبره نشته.
څه ډیپارټمنټ نشته چې هغه د زمیدار د فصلونو تخمینو لګي چې په دې باندې پی کړ څومره خرچه کیږي او څومره دی له ګټه ورکول پکار دي. دغه میکانیزم نشته په دې وطن کې. بلا بنجر ځمکه پرتی دی هغه آبادې نشوي. نن چې کومې آبادې ځمکې لري هغه تستاسو په نظر دی چې هغه په هاوزنګ سوسایټو کې بدلیږي؟ ولې چې په کاشکارې کې څه د پیدې څه شی پاتې نشو. نن بینډ چیرے نے پیو روپے کے لو خرسی گی اور پنجاب کے خلق میں خطا جی دغشان دا غنم و دا زمیدارو دا گنی دا زمیدارو نقصان تو گو رہے. بیارا چاہے خیبر پختونخوا کے دا تماکو کاشکاران چیرے تباہ و برباد شو. گورنمنٹ سرا نہ دا پسلو دا انشورنس پالیسی شتا.
دا گیوال زیادہ تکڑا دا تیر دو کالون دا پاکستان دا ہر سیمی کروندگر دا مشکلات سر مختی زکا چی دا ہوئی زرعی حاصلات خپل خرچونه هم نه پوره کوي. نو لازم ده چې بیا به هغوی خپل ځمکې هاوسینګ سوسایټیز ته ورکوي.
بل دغه مثال دار چې 34% په ټریکټر مینوفیکچرنګ کې کمی راغلی دی، په خاورو کې 14-20% کار اغستو کې کمی راغلی دی چې ولې قوت خرید ختم شوی دی. بل دار چې تخمونه 35% کمی په تخم اغستو کې راغلی دی چې دا ګران تخمونه دي څوک اغستې نشي. او دلته موږ په اسلام آباد کې یو ریسرچ سینټر جوړ کړی دی چې نیم اسلام آباد راګیر کړی دی، خو لیکن هغې تر اوسه پورې نه څه تخم جوړ کړو، او که جوړ کړی دی نه هغه تر زیات ملٹی نیشنل کمپنو محتاج امریکی اور
پاکستان دا کسان اتحاد یو مشر خالد حسین بٹ د نجی ٹی وی چینل اے آر وائی سره په 11 جون خپل خبر کې ویلو گاونډي هندستان کې یو اکر ځمکه باندې 500 مونونو پورې غنم پیدا کیږي، ولې دلته بیا د غشمیره د 25 تر د 100 مونونو پورې ده. نو د وویل چې وجه یې دا ده، هغلته کیمیایي سرې ارزانه دي، تخمونه ارزانه دي، او د زراعتو دپاره بجلی او تیلو باندې ټیکسونه یا خو نشته یا بیخي کم دي. نو باټ د ټول ملک د غنمو پیداوار هم وویل چې سږ کال د 25 تر د 150% پورې غنم کم پیدا شوي. د کاشتکار جرګې خبر پختونخوا مشر محمد علي ډګیوال زیاته کړه په 1,00,000 روپۍ قرضه باندې د کروندګرو هیڅ
نمائندگی کرزے واخلی چل والو کی مسئلہ چرے دڑو کے کاشکار دا چاغ کبھی ڈائریکٹ زمیندار ہے سر تعلق تے پپٹی کی اغل دخل فصل د خرچو پتناسب سرا داغ آمدن ور کول پکار دی پیو لاکھ روپے سکی یو لاکھ روپے پیو جریب مانے
مشاد ریڈیو د محمد د کریلو مرچکو پیازو او ټماټرو کروندګر لقمان او تمار خیل نو پختل کروندای څنګه وو او څو تم اشته چې ورته به څومره ګټه وکي.
زه تاسو ته د خپل ساکلنی حساب خبرو وکم، ما ټماټر کړلی یو جرب مندي کاغذ تازه خرچه حساب کما د لرګي او تار سیخو مطلب مزدوری شو دی پرټلایزر شو دوایان شو لی داغه چې ما حساب راوښته نو 2,35,500 روپۍ زما خرچه راغلی. او کومنګ منډای ریټونو ته وګورو نل تزما نن سبا شاپر په 100 روپۍ په 120 او په 130 روپۍ زی پیاز تقریبا 1,20,000-1,30,000 روپۍ پوری زمنګ جرب خرچه راځي. نن د ما د منډای ته پوسو ک په 1,1200 روپۍ منی منو 55 کیلو ترولا زی په تاوان کې بالکل من په تاوان کې روان یو.
خود بودیجی وړاندې کول په وخت وفاقي وزیر محمد اورنګزیب دا هم ویلو د کاروندګرو د تربیتی پروګرامونو سره سره د پومبي او د لایفسټاک لکه څاریو د بهاري خصوصي توجه ترڅنګ د روانو لسو منصوبو په شمول به 95 منصوبې هم شروع کولې شي چې دا غي د پاره 4,000,000 روپۍ ځانګړې شوې دي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. ردی ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې پامیر ساحل تاسو ته ویلې نو زموږ موبایل اپلیکیشن خامخا د سره رخکته کې، خاص کر په دې ورځو کې چې تاسو وای د رادیو لاره زموږ خبرونه تر تاسو نه درسيږي نو یوازینی لارې دا ده چې تاسو زموږ موبایل اپلیکیشن رخکته کې ډاونلوډ کړئ، بیا به د خبرونه او د مشال رادیو نور خبرونه پاکې رڼې اوریدل شي. همدارنګه که تاسو زموږ ویب سایټ ته سر ورخکاره کړئ نو هلته هم ژوندۍ خبرونه هم اوریدل شي او د ورځې 14 خبرونه زموږ هلته پرتې وي او د ورځې مهم راپورونه هم وی. لکه همدا شی بازه د کمپیوټر مخې ته ناست یم نو دغلته چې کوم مهم لیکلي رپورټونه دي پاره کې د ایران وای اسرائیل به د برید سخت یو دردونکي پایلې وویني. همدارنګه پرون چې په هند کې کوم الوتکه پریوتې و د هغې د تازه تلفاتو په اړه هم تاسو ته په دې خبرونه کې بلکې زموږ په ویبسایټ باندې معلومات اوریدلی شئ او تاسو لیدلی هم شئ. او اوس هم اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. پام وکړئ د خبرنو لنډیز ته. د خیبر پختونخوا حکومت د نوي مالی کال بودیجه په صوبایي سملای کې وړاندې کړه. د قانوني چارو خزانه وزیر آفتاب عالم اپریدی سملای ته د وینا پر مهال وویل چې د 2015-16 مالی کال بودیجه 2019 ارب روپی جوړیږي. د بنو قامی مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغوی په سیمه کې د امن پر ځای کړي او د هدافي وژنو مخه دې ونیسي. دوی د بنو د قامی جرګې تر سیوري لاندې پرون یوه جرګه وکړه چې پکې لسګونو قامی مشرانو، سیاسي او مدني فعالانو او ولسي خلکو ګډون وکړ. د بنو انتظامی او پولیسو د جرګې د مشرانو د غوښتنو په اړه تازه سندې ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د سیمې د امنیت لپاره ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست وایي چې د لوی اختر په رخصتیو کې په ټول افغانستان کې له 112 څخه زیاتې ترافیکي پیښې ثبت کړې دي. دغه ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویل چې په دې پیښو کې 3 کسان مړه او 150 نور ټپیان شوي دي. د بوئنګ کمپنۍ اجرایوي مشر کیلی اورتبرګ په هند کې د دوی د وی الوتکې له غورځېدو وروسته د پاریس هوایي نندرتون ته خپل سفر لغوه کړی دی. دا نندرتون د جون په 14 پیلېږي. اجانسونه لیکي چې د جون په 12 د هند له احمد آباد لندن ته د بوئنګ الوتکې د غورځېدو پیښه کې 215 کسان وژل شوي دي، چې ورکې د تیارې د عملی او مسافرو ترڅنګ پر ځمکه د حادثې ښکار کسان هم شامل دي. اسرائیل وایي نن د ایران په بیلابیلو برخو کې اټومي ځایونه او مهم مشران په نښه کړي دي. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له دغو عملیاتو یې موخه دا ده چې د اسرائیلو د بقا لپاره د ایران خطر شن کړي. ایران ویلي چې دوی به د دې بریدونو غچ اخلي. اوریدونکو راورسېدو د خبرونې دویمې نیمایي ته. که وخت لرئ راسره پاتې شئ، ځکه په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه درته لرو. د خیبر ضلع کارخانه دار وایي د حکومت هغه پریکړه نه مني چې 18% سیلز ټیکس پرې لګول غواړي. حکومت پریکړه کړې ده چې د نوي مالي کال په بودیجه کې به د ښاري سیمو په شان په قبایلي ضلعو کې هم په کارخانو ټیکسونه لګوي. کارخانه دار وایي کله چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګډېدي، ورسره وعده شوې وه چې مرستې به ورسره کیږي، خو اوس حکومت ځان غلې کړی دی، مرستې ورسره نه کوي او ټیکسونه پرې لګوي. نور حال د فرهاد شینواری نه.
د پاکستان د محصولاتو مرکزی ادارې فیډرل بورډ آف ریونیو د جولای لومړۍ نیټې نه د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمو یعنی پخوانی فاټا او د خیبر پختونخوا صوبې تر انتظام لاندې قبایلي سیمو یعنی پخوانی فاټا باندې 18% سیلز ټیکس د نافذولو اعلان کړی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو یا ایف بی آر ویلی چې د دې اقدام مقصد په پاکستان کې د ټیکس نظام معیاري کول دي او په دې سیمو کې به سامانونو او خدماتو یا سرویسز دواړو باندې دا نظام عملي کوي. د قبایلي ضلعو صنعتکارانو سوداګرو په خپل عکس العمل کې ویلي چې دا سیمې په تیره بدمنۍ کې ډېرې ځپل شوي او په کار دي چې دومره زر پرې ټیکسونه نافذ نه شي. د خیبر ضلع د یوې کارخانې مالک او د صوبایي اسمبلۍ پخواني غړي محمد شفیق اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت دا ګام ورته د منلو وړ نه دی.
په قبایلو باندې د ټیکس د نافذ کولو چې کم تجویز وړاندې شوی دی په بجټ اجلاس کې، دا د قبایلو سره یو سراسر ظلم او بې انصافي ده، ځکه چې د قبایلو سره د زمکېدو په وخت کې کمی وعده شوی وې چې د قبایلو چې کم انفراستراکچر دی د هغو ضرورتونه دي، هغه که د تعلیم، د صحت یا د مواصلاتي نظام په مد کې دی یا که د هغوی د لایولیهود د بهتری دپاره څه ګامونه پورته کول دي، نو تر ننه پورې یو داسې کار مکمل شوی نه دی چې په قبایلي اضلاع کې یو پراجیکټ مکمل شوی وی او هغه نه خلکو ته فایده ملو شوی وی. د دغه ټیکس نفاس چې دی دا داسې دی لکه قبایلی ازلا کې چې کم روزګار دی چې دا بند شي او دوی نورم متاثر شي.
نوموړي ویل چې په قبایلي ضلعو کې کارخانه دارو په خپله باندې کارخانې جوړې کړې او حکومت ورته انډسټریل زونونه نه دي جوړ کړي او نه یې کوم سهولت ورکړی، نو په داسې حالت کې دا ټیکسونه نشو ورکولی.
دغه سره سره په کارخانه دارو ته داسې تر اوسه پورې کم بنیادی سهولت نه دی ورکړی شوی. هغوی په خپل یو ډیسپرس علاقو کې کارخانې جوړې کړي دي، په خپلو پیسو باندې د دوی سره د بینک هیڅ سهولت یا نه دی ورکړی شوی. لکه څنګه چې په پنجاب کې کارخانه دارو ته مختلف قسم مراعات او سهولتونه ورکړي شوي دي، په قبایلي اضلاع کې تر اوسه پورې یو روپۍ په دې مد کې خرچ شوی نه دی، یو چرته اکنامیک زون نه دی جوړ شوی. نو دا چې کوم فیصله ده دا بالکل بے انصافی سره تړلې ده.
فیڈرل بورڈ آف ریوینیو یا ایف بی آر ویلی چې 2013 کې د 15 آئینی ترمیم لاندې فاٹا او پاٹا په خیبر پختونخوا کې ورګډی شوی، لومړی ورته ټیکسونو په مد کې 15 کاله استثنا ورکړی وه، بیا ورته دا موده یو کال پورې نور هم وغځوله. خو سږ کال 2015 د جولای لومړۍ نیټې نه به ترې دا سهولت واخیستل شي او هلته به د نورو بندوبستي ضلعو په څیر ټول ټیکسونه نافذ شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. په پاکستان کې د موسمیاتو د ادارې سره تړلي کسانو پوهانو وایي که په وخت انتظامات ونه شول نو پاکستان به د نړیوالې تودوخې له سره بچ پاتې نشي. دوی وایي پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون پرې تر ټولو زیات تاثیر کوي. پوهان وایي که د ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیول شي، چاپیریال پاک وساتل شي او د لمریز یا سولر انرژي استعمال زیات کړل شي، نو د تودوخې د زیاتېدو مخنیوی کېدای شي. شبیر احمد جان له پېښور راپور لري.
د ملګرو ملتونو د موسمیاتو نړیوال سازمان خپل دغه رپورټ چې د مې میاشت په پای کې خپور کړی وایي چې تیر دوه کلونه 2023 او 2024 تر ټولو زیات ګرم کلونه وو، خو وایي روان کال کې هم ګرمي ډیره سیوا ده. او دا چې راتلونکو څلورو کلونو کې به نړیوال حرارت تر 1.5 ډیګري سینټي ګریډ پورې د زیاتېدو امکان دی. د چاپیریال پوهان وایي چې دا یو ډیر لوی زیاتوالی دی که چېرې دغه کچه ته حرارت ورسېده. دغه رپورټ پړه پوهان سو وایي نو پخوانی د موسمیاتو محکمې مشر او ماحولیاتو ماهر سید مشتاق شاوائی
دا هیده چې دا یې چې 2025 نه 2029 پورې 70% چانسز دي، یعنی زیات چانسز دي چې ټمپریچر انکریز په دې سلورو کالو کې 1.5 فی کنه ټوټل چې دې نو هغه یا کم دی. دا که تاسو وګورئ ټوټل 100 ایئرز کې ټمپریچر انکریز چې دی نو 0.6 ډیګری سینټی ګریډ دی ټوله دنیا کې.
دا چې کوم اسبابو سره دا قابو کېدی شي او پوجه دا زیاتیږي، نو پیخور پوهنتون کې د انوایرمنټل کیمستری پروفیسر ډاکټر حزب الله وایي
نن سبا چې کوم حالات دي د کلایمیټ چینج د وجه ده نو دا ډیر په تیزی سره په بر روان دی. او ټولو نه اسانه طریقه دا ده چې موږ ډیر زیاتې ونې ولګو، سونه را لکې دي شي فشار ځینې چې دی کې ونې بوټي وکړو، دا ټمپریچر به موږ په دې سره کنټرول کړو. نور خو د دې ټیکنیکل دغه هم ډیر دي چې لکه کارخانو کې او په گاډو کې منګا داسې کیټالیټک کنورټرز وته وي یا نور داسې طریقې اپناو کو چې باغې سره منګا د گرین هاوس گیسز ایمیشن کم څونه چې کې دي شي چې عام بجلی نه چې دین وړو او منګا سولرایزیشن طرف ته لاړ شو، سولر نه بجلی جوړو، دغه چانته د هوا نه بجلی جوړو، نو دې طریقې سره منګا کاربن کریډټ دا به منګا د دې بچت کو، دې سره به لکه د ماحول چې د حفاظت کو.
نوړ جاتوی چې پاکستان هم د نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیر دی چې د نړیوالې تودوخې او اقلیمي بدلون نه ډېر اغېزمن دي، ځکه دلته وسایل کم دي، غربت زیات دی او خلک ناخبره دي، او په حکومتي او پالیسي کچه ډېر کم دا داسې ګامونه پورته کیږي چې ماحول دوست وي.
کومنګ او ګورو نو اوس زمند پاکستان کې مارچ اپریل مئی دې کې خو کافی ټمپریچر و چره، حالانکه دونه ټمپریچر دا متوقع نو، خو دا اومدې چینج د وجه نه دا ډیر زیات شو. دا کلائمیٹ چینج اثرات خو په ټول نړۍ کې خواره دي، خو په هغه ملکونو باندې ډیر زیات اثر شوی دی چې چا د غې د مخنیوي څخه کوشش نه کړی.
دا د چاپیریال پوهان وایي چې باید ونې بوټي زیات وکړل شي، د ځنګلاتو کټای مخنیوي وشي، پل چاپیریال پاک وساتل شي، او د هغه توکو کارول کم کړل شي د کم له وجې چې ماحول ناولې کیږي. وایي که داسې ونه شو نو دې زیانونه به سیوا وي، چې پکې ګرمي به هم سیوا شي، د واورو ګټان به بې وخته او زر زر ویل شي، ورسره به سیلابونه ډیر شي، سمندري سطح به لوړه شي، ځمکه به د کر جوګه پاتې نه شي، او د خوراک کمی هم راتلې شي، او مالی او ځاني دواړه زیانونه کولی شي. خو مرکزی حکومت هم او خیبر پختونخوا حکومت هم په دې اړه پالیسۍ جوړې کړې او ژمنې کړې چې دوی به د نړیوالو ادارو او هیوادونو په مرسته هر هغه ګام پورته کوي چې د نړیوال تودوخې او موسمي بدلون مخه ونیسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
ماشاءالله ډیو خبري غړې اوره. د مردان د رستم نورداد د خپل 14 کلن زوی جواد د بدن غړي هدیه کړل. ډاکټران وایي د انسان د بدن ځنې غړي لمړنی ورسته نورو ته پیوندې ده شي. جواد خان د مئی په 13 په ټرافیک کې پیښه کې سخت ژوبل شو چې د جون په 16 یې ساور کړ. دغه پلار او نیکه وایي په دې دلیل دا لوی ګام پورته کړ چې د جواد خان د بدن غړي د نورو ژوندو انسانانو په کار راشي. په خیبر پختونخوا کې دا د خپل نوعیت لمړنی پیښه ده. تر اوسه په ټول پاکستان کې 15 کسانو په ژوندونی وصیت کړی د چې لمرګ نه پس د خپل بدن هغه غړي چې د نورو په کار دی او ته پیوندې دي شي هدیه کوي. په دغه 1500 کسانو کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم شامل دي. نور حال د مشال رادیو خبريال عظمت علي شریکوي.
دا د مردان پر رستم سیمه کې د یو داسي مړ شوی حالت د دعا مراسم ادا کیږي چې د مرګ نړوان دی پلار د هغه د جسم غړي اتیا کړو. جواد خان د خیبر پختونخوا هغه یوازنی سوار لسکرن حلق دی چې د مرګ نه پسې د جسم غړي اتیا شوی. نو موړی په مردان رستم کې په یو ټرافیکی پیښه کې جوبل شوی چې رستو د جون په 16 ساور کړه. د جواد خان پلار نورداد خان مشال ریډیو ته وویل چې دا فیصله ورته کول ډیر ګران وو، خو درور او پلار په مرسته ورته د زوی د جسم غړي اتیا کول آسان شو. د نوموړي په وینا چې خوشبینه دی چې د زوی ګردې اینه او سترګې 15 ناروغانو ته نوې ژوند ورکړي.
بغلی کې دلته یو مریض دی زنانه، دا هغه دواړه ګردې خرابې وي د ډیر وخت نه غي مردان ته دایلاسه د فارزي راځي ډیر غریبانان دي. خبر دادا جی ما دا غوختو اما دا بچی په ما ډیر زیات ګرانو دې ما وړوکل وکړو دا یو یو خبر ما ته یادېږي او ما چې دا سوچو کوم چې دې ټول ځی خاورو ته مې زس آزاد وي د انسان په جسم کې پاتې شي او دې ته هم دواګانې کې او ما ته هم کوي.
پاکستان کې د انسانانو د غړو د پیوند اداره هیومن ترانسپلانټ اتارټي وایي چې د جسم د غړو د کمی له امله هر ورځ په ملک کې اته کسان ژوند د لاسه ورکوي. د خیبر پختونخوا د انسانانو د غړو د پیوند ادارا میډیکل ترانسپلانټ ریګولټری اتارټي وایي چې دا په خیبر پختونخوا کې یوازنی کیس دی چې پکې یو سړی د خپل کم عمر زوی د سترګو کارنیا ګردی او ځیګر اتیا کړي چې دغه غړي په پیښور او لاور کې 15 ناروغانو ته پیوند شوی دی. د جواد خان د نیکه په وینا چې د خپلوانو تر څنګ د کلي خلکو هم د دې کار ستاینه کړي.
مهمان لپاره خدای له فخر خبره ده
ځکه چې په خاورو باندې سمخت ده که زموږ دا سترګې دي زموږ دا وجود دی نو چې کله دا وجود نه دا ساوزي دا ټولې بیا خاورې دي نو موږ چې خاورې کېږي او تاسو به دیګري نو زه به دیګري ما چا ته خو بد نه چې کوم ډېر فایده ورسي او بیا په دې په خر کوم چې خدای پاک مرا داسې بچی را کړی چې سره د انسانیت چې کوم دی سوچ تا دی خو زموږ د رخصت وو که چېرې یو سړی د خپل بچي د خپل روغ یا د یو ښځه د خپل خاون خون چاته وخلی شي نو بیا هغه یو معمولي اجزا ولې نه شي وخلی.
ډاکټر محمد اظهار د ټرانسپلانټ جراح دی او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس له کډی سنټر سره د رجسٹرار په توګه هم کار کوي. د نوموړي په وینا چې د جواد خان د غړو د اغستو آپریشن سحر پیل شوی و چې تر ماښامه روان و چې پکې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس کډنی سینټر بحریه انټرنیشنل روغتون او د لاهور انسټیټیوټ ډاکټرانو په ګډه کار وکړو. د ډاکټر اظهار په وینا د بدن غړي اتیا کول یو انساني خدمت دی چې ډېر ژوندونه ژغورلی شي. باید د دې په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی پیدا شي او غلط فهمي له منځه یوړلی شي.
زمون سره په روزانه بیسس باندې داسې خلک راځي چې دا غو سره خپل ډونر نه یا په میډیکل وجوهات سره دا غو ډونر چې کوم دی دا موږ ګردا نشو اغسته نو دې خلکو ته د ګردې ضرورت دي او په روزانه بیسس باندې دا خلک موږ ته راځي. حالانکه دوی خپل فیملی کې وګوري خو یا سم میچنګ نه یا سم نور وجوهات چې داغه په وجه سره دا غو سره دا خپل ډونر یا د ګردې ډونر چې کوم دی هغه نه او پدې د دې په وجه ډېر خلک چې کم دي هغه په ډایلیسس باندې او بیا چې کم دي په ډېر کم ټایم کې هغه د مرګ کار شي. مریضان چې برین ډیډي کړ دې باره کې اویرنس شروع شي او د دې خلک چې کم دي دا فل آزا چې کم دي اتیا کوي د مرګ نمخ کې خپل یو کنسنت پری دي چې کزما سره خدا نه خاصه داسې کار وشو یا زما روډ ٹرپک ایکسیڈنٹ وشو یا ماته ٹراما وشو یا خدای مکه داسې دغه ته خبر ورسید چې زه برینډډ یم نو په کار د چې زما آزاد چې کوم دی هغه اتیا کړی شي. جواد مبارکه خبرو کو نو هغه هم یو انسان او داغه پینځو خلکو ته چې کوم دی هغه فائدہ ورسیدا د دوو مریضانو چې کوم دی هغه بینایي واپس رااله دغه شان یو مریض ته جګر ولګېدو او دوو مریضانو ته ګردې ولګېدې.
د دیر میدان اوسیدونکو محب الله چې د جواد خان ګرده ورته لګولې شوې ده مشال ریډیو ته ویل چې د جواد خان د پلار د احسان به تل یاد ساتي.
ما ډیر غټ کوشش وکړ زما درې ډونیټ چې ډونر هغه ډونی دغه شروع جوړ شو نو د دین وروسته بیا چې وسته ته د دفتر کې راته کم پی ملې د کرا ګردا راکلو د غیر ته وک نو دا صبر پی ملې نه دا بالکل د سې انسانان دي چې ما ته خو بر اسمان ښکاری ځکه چې دور په دې دغه باندې د خپل بچي ګردې ما ته راکړ نو دا هو ته زما د سې رښتیا جوړ شو لکه د بابا مې بالکل پلار دی نوې زندگی ما ته ملاویږي.
د غړو د پیوند ملي ادارا هیومن اورګن ترانسپلانټ وایي چې په ملک کې د انسانانو د غړو یا آزاد پیوند او اتیا کولو قانون په کال 2010 کې جوړ شوی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د زکات محکمې په مرسته د غنو نادارو نجونو او لکانو اجتماعي ودونه وشول. د ودونو په دې دستوره کې د یادې ضلع انتظامي مشران، دینی عالمان او د سیمې د بیلابیلو ټولنو سره تړاو لرونکو خلکو ګډون وکړ. نو واده شو جوړو د حکومت مننه کړې او ویلې دي چې په دې ګرانۍ کې واده کول ډیر ګرانو او د دوی په مرسته دغه کار اسانه شو. نور تفصیل د ممتاز بنګش په رپورټ کې.
په موجوده گرانی کې د لونو او زامنو وعده کول د نادارو او بیوسه خلکو لپاره یو ډیر ګران او ستونزمن عمل ګرځیدل دی. ډیر داسې پلاران شته چې د خپل لونو د ودولو وس نه لري خو اوس د صوبایي حکومت په سپارښتنه د زکات محکمې له طرفه د هغو والدینو لپاره د مرستې یو مهم ګام پورته شوی دی. څوک چې د خپل لونو د ودولو په لاره کې له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. په دې لړ کې د جون په 11مه نیټه په کوهاټ کې د زکات محکمې په مرسته د ګڼو نادارو انجونو ګډ ودونه وشول. په دستوره کې د یادې ضلع انتظامی مشران، دینی عالمان او د سیمې بیلابیلو ټولنو سره تړاو لرونکي خلکو ګډون وکړ. په دې مهال نازش نومې یوې ناوې مشال لیدو ته وویل پلار یې د دې جوګه نه و چې د دې لپاره یې د جهیز بندوبست کړی وی. یادې مرستې د دوی لپاره د خوشحالۍ یوه نوې دروازه خلاصه کړه.
او سر و خو مشکل ډېر زیات خو مطلب لږ امید نه و کنه، مطلب نو سکل ریکوست کړو نمو ته پته نه و چې مطلب ملوي وکنه بین ماشاءالله ماشاءالله هر څه دور خوش ولو.
په دغه دستوره کې نه یوازې نکاح وشو بلکې ود شوی انجونو ته مالی مرستې هم ورکړل شوې ترڅو دوی وکولې شي چې د خپل ژوند نوې سفر په اسانۍ سره پیل کړي. د یادې ضلع انتظامی چارو مشر یا ډیپټي کمشنر عبدالکرم چترالی مشال ډیو ته وویل چې دا مرسته یوازې د ګډو ودونو تر حده محدود نه ده، بلکې د زکات محکمه په کلو بندو کې هم له هغه انجونو سره مرسته کوي چې
پداسې
حال کې چې د گرانی او بیوسۍ دا چپه لا هم دوام لري. دا ډول مرستې د زرګونو هغو والدینو لپاره د امید څرک دی څوک چې د خپلو لونو خوشحالۍ ارمنو نه پسله کې لري خو وسې نه لري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال ریډیو ته د ممتاز
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
لیلا نوڑان دی تاسی د ممتاز بنگخ ریپورت اوری دا وسم خوست ورزو. لوی اختر پا دری ورزو که دا افغانستان دا بلابیلو سیمو او ولایتونو سخا دا پکتیا دا زازی عریو بولسوالی سری شنی او زنگلی زی سیمه تا زرگون سیلانیان ورغلی و دا زازی عریو بسیدون کی خوختی چی دا سیلانیانو پا دیری دو سرا دوی تا دا کار و بار زمینه برابر شویده. بلوری تا زازی عریو تا ورغلی سیلانیان وی پا دیزه که لا هم پورا سانتیاوی ندی برابر برشیو د ټیکټونو په ګډون د نورو خدماتونو به په کیلو وړې دي. نور حال د نجیب الله لو خیل نور.
که څه هم په ورستیو کلونو کې د پکتیا ځازی عریوب تفریحي سیمې ته د سیلانیانو ورتګ ډیر شوی، خو اوسنی لوی اختر کې چې په یاد سیمې کې سیلانیانو لپاره د لنډمهالې اوسېدو، لوبو او تلیفون او انټرنیټ اسانتیاوې یو څه ښې شوي، د افغانستان له شمال، مرکزي، جنوب او ختیځو سیمو زرګونه خلک ورغلي دي. سیلانیان په یاد ملي تفریحي پارک کې د اسانتیاوو په برابرولو او د خدمتونو په وړاندې کولو کې د لا ډېرو کارونو غوښتنه کوي. د خوست څخه یو تن ورغلی ځوان عزیز آریان مشال راډیو ته ویل
څلور دیرش سهولتونه خلک دلته راځي د سیل لپاره، نو موږ دا غوره وګڼله چې راشو دلته خپل میلې ترسره کړو. د پانګوالو غوښتنه داسې داسې ملي ځایونه چې ملي پارکونه کې دوی خپله پانګونه وکړي او داسې سهولتونه رامنځته کړي د هیوادوالو او سیلانیانو لپاره.
پخوا چکر وهل، ساتیری او سیاحت تر ډیره د ځوانانو کار و، خو اوس د رسنیو په واسطه او د ډاکترانو په توصیه لویان هم د سیاحت ګټو ته متوجه شوي دي. د جانخیلو یو اوسیدونکی مشر داوود وایي
دا خو د موږ لپاره یو د خوشحالۍ دی. هغه خبره ده چې موږ مسخه داسې مجلسو کې په داسې وطنو کې وګرځو، مسایل وکړو، د خپل زړونه تازه کړو. د افغانستان هر ګوټ ګوټ نه خلک روسي دلته د تفریحی په وخت کې د اختر په وخت ټیم کې
که څه هم د زازیاریوب تفریحي سیمه په قرارداد ورکړل شوي او لوی اختر ته پکې ځینې اسانتیاوې برابرې شوي، خو د سیلانیانو شمیر ته په کتو شته اسانتیاوې بسنه نه کوي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی خانولي وایي
مونږ دا وایو اریوب خو به د کوم سرک چې د خام ده او باید دا پوخ شي، ځکه دلته ډیر خلک پراته دي، بل غیر خلک چې کوم دي خارجیان هم راځي دلته سیل دپاره. د اریوب سرک چې دی باید همیش دپاره پوخ وي، باید کچا نه وي، ځکه چې دلته مشکل دا وي چې بیا زیات میلمانه چې راشي ګردونه زیات وي، دې وجې نه باید سرکونه پاخه وي.
د اختر په شپو ورځو کې د ټولنیزو شبکو یو شمیر کاروونکو د ځازی اریوب تفریحي پارک کې د اړتیا وړ شیانو له لوړو بیو یو څه شکایتونه وکړل چې بیا مسؤلینو یادو اندېښنو ته د چټکې رسیدنې ډاډ ورکړ. د یادې سیمې د قراردادي شرکت مسؤول محمد نبی زیارمل وویل
درې ورځو کې شاوخوا درې نیم لکه درنه هیوادوال د ځازی اریوب پارک ته د سیل او چکر دپاره راغلي، او د دې ټولو دپاره د برک ډوډۍ، اوسېدلو، اوبو او هغه ټول خدمتونه چې یو چاته د سیل او چکر د پاره ضرورت یو دی ورته اړتیا لري هغه ټول آماده سوي دی ورته
یاد دیوی په پکتیا کې په ځنګلي ډول زازی اریوب او د ګردیز او دکای په پکتیکا کې بند سردی په خوست کې عدم مد او په دی ولایتونو کې ځینې نورې سړې شنې او ځنګلي سیمې هم شته چې د اسانتیاو په برابرولو سره ورته د نورو سیمو او ولایتونو څخه تفریح او سیاحت لپاره د سیلانیانو ورتک ډېرې دلای شي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
هم د دیخ پرونی روسته ریپورت نورا احساس د پښتو ژبې یو نوې شاعره ده. دا غي د شاعرۍ کتاب زبا دردونو کې خوشاله یم تازه په افغانستان کې چاپ شوې ده چې 13 ورځې په سواد کې مخکتنه وشوه. په غونډه کې لیکوالو شاعرانو او دوامي نېشنل ګوند مشرانو ګډون وکړو. کره کتون کې وای نورا احساس ته میرمنو د حقونو په اړه لیکل کړی دي. شنن کې وای د نورا په شان میرمنې د نورو تخلیق کارو میرمنو لپاره ښه بیلګې دي. له سوات نه عظمت خان راپور لري چې د نورا احساس په غږ پیلېږي.
دلته خو خلک نفرتونو نه خوندونه اخلي، دلته د مینې ډک کتاب د هیچا نه خوښېدو. په دې بازار کې خلکو خرڅ کړي اصلي په پیسو، خو چې ما راوړو نو ګلاب د هیچا نه خوښېدو. دلته خو وهم او ډار او خلک چپ خلو، دلته خو وهم او ډار او خلک چپ خلو، دلته سندره او رباب د هیچا نه خوښېدو.
دغه غږ او کلام د نور احساس دی چې د نوې چاپ شوي کتاب زه په دردونو کې خوشحاله یم نه ویلی شوی. په 134 مخونو مشتمل پخه کاغذ افغانستان کې چاپ شوی کتاب مخکتنی دستوره زهی ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون او دوامي نېشنل ګوند لخوا جوړ کړی شوی. دستوره کې د سیمې سیاستوالو، شاعرانو، ادیبانو ګډون وکړو. د کتاب په اړه تفصیلي مقاله لیکوال ډاکټر طاهر بستانخیل وړاندې کړه او د کتاب تنقیدي جایزه یې واغسته چې پکې دی وایي:
د نورا احساس په کلام باندې پښتونولي راخوره ده. د دوی زیات کلامونه د باچا خان او د لوی کور افغانستان د ذکر نه ډک دي. د دې نه علاوه د نورا په کتاب کې سونور اړخونه هم شته چې هغه زموږ د ټولنیز ژوند سرخه برابر سمون خوري، لکه د خزو حقونه په مخ وصل وختم نظم مور یو شاهکار نظم دی.
نړیوال ادبی تړون مشر او د دستوري کوربه شاعر ادیب نورالامین نایاب چې د اته کتابونو لیکوال دی وویل چې د پښتنو په دې سیمه کې او بیا خصوصا سوات کې ښځې لیکوالانې او شاعرانې د ګوتو په شمار دي. وجه یې دا ده چې سړي ښځې لیکوالانې نه زغبي او لیکلو ته نه پرېږدي. باید د نور احساس کتاب نور خزینه لیکوالانو ته حوصله ورکړي.
ډېر د سپه دې پښتونخوا کې مشهور شاعرانو شاته داغو د خور او د مور د شاعرۍ کار چې هغه په خپله نشي راوتی، هغو ته شاعري دا پروړی ده نو په خپل نومونه شاعر کړی دی. د پښتونخوا په صوبه په سیمه باندې د ټول نه اول د باچا خان په پښتون رساله کې د لهجانې خټکې شعر مې راووتل او هغې د دې یو تسلسل کېښود، یو بنیاد یې کېښود. د هغې په شاعرۍ کې د ډېرو جنو هغه راووتې جرت یې وکړو او پس د هغې نه دا د باچا خان کلام و داغه یادگار و داغه شواخونو چې هغه د شعور د علم شعور ځوانانو دغه تصور کو، بلکې جنو ته عمر کو هغه دې جوړه کړې چې هغه بیا په پښتون رسالې کې مضامین نوم لیکل او شعرونه وکړل.
د دستوري مشر میلمه د امین شلګون سواد صدر شیرشاه خان د شاعري نورا احساس اولنی کتاب چې پرې 400 روپۍ قیمت لیک دی په 15000 روپۍ واغستو. د ویل چې امین شلګون په هر میدان کې د خزو کردار مني او ورته حوصله ورکوي. شیرشاه خان نورا احساس ته په سیاست کې د راتلو بلنه هم ورکړه.
زه د خپل اړخه زما پوره کیبینټ ناشته تقریبا دا د تحصیل د کونسلر په حیثیت باندې چې دا د تحصیل کونسلر مې د ضلع کونسلر به می او صبح میں په اختیار کې نه ده، خو هغه کتاب خط لیکم چې را داسې یو قابل او جنۍ دا کتاب لیکلی بچا خان بابا په ذکر ده. نو ان شاء الله زما خط لا لو دا کې اناونسمنت پد سمې لیکيږي.
په دغه محل د موسیقۍ تابع هم شو چې پکې د نور احساس غزل هم سندرغړی وویل. نور احساس په اخر کې د ټولو ګډونوالو مننه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
درنا اوریدونکو په اخیری شیبو کې سردرلی ټکر واورئ او موږ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
دے وی وی جانان زمائے او سلام لبے بر زمان دے بنے دے وی وی جانان زمائے مخدے پر خدف ولو دلے بنے دے وی وی لک شب نمائے چیتا سہر کو گلو بنا دے بنے دے وی وی جانان زمائے او سلام لبے بر زمان دے بنے دے وی وی جانان زمائے